سلام او سهار مو په خیر. زه امید ظهیر معلم د ازادي راډیو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلاست. خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کانی ویګ ناراجا د افغان ښځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. میرمن ویګ ناراجا په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د آسیا پاسیفیک د سیمه ییزې څانګې مشره هم ده. یو ان ډی پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې نوموړي به له اقتصادي پلوه د افغان ښځو پر ځان بسایني په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو بحثونو کې برخه واخلي. بیان کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو دا جګپوړې چارواکي به د پراختیايي برخې له شریکانو او د خصوصي سکتور له استازو سره هم وګوري. د افغان نجونو او ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد سره یې کتلي او د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ په اړه یې ورسره ګټور بحث کړی. اغلی امیری پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی دواړه موافقه کړې چې د افغان ښځو پر وړاندې سختدریزه پالیسۍ په سیمه او بهر کې هم د ښځو حقونو ته ګواښ دی. دا لیدنه داسې مال کېږي چې تمه د رینا امیر د دوحې په غونډه کې هم ګډون وکړي چیرې چې ویل کېږي یو مهم بحث به د افغان نجونو او ښځو د حقونو او د دوی د برخلیک څرنګوالی وي. ان وای په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت لامل اندېښنه لري. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هندي ملي امنیت د سلاکار مرسال وکرم مصري پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو او د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې وویل نوی دلی له افغانستان سره د تړلو مخدره موادو د لوی بسو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون له امله له نامنیو څخه اندېښنه لري. د ملي امنیت د چارواکو په دې سیمه ییز میکانیزم کې هند، ایران، روسیا، چین، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ښاغلي مصري په ځانګړي ډول د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د تروریستي ډلو یادونه وکړه چې د دله قوله د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا دوه سختدریز ډلې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد په وسلوالو فعالیتونو تورنې دي. د هوا پیژندنې ادارې لنن څخه د دوشنبه تر ورځې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. ویلي دي چې د دې اورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د وزارت زیاته کړې د هریرود، مرغاب، هلمند او کابل د سندیزو حوزو په اړوند سیمو کې د نسبتا درنو واورو او بارانونو امکان هم شته. طالب چارواکو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو یا د اوبو د سطحې د لوړېدو پر مهال د سندو خواته لنګدې کې دوه ډډه وکړي او همدارځي د سیلابونو راوتو په صورت کې د پاسنیو سیمو خلک کوزنیو ته خبر ورکړي. د طالبانو یو مخالف د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي تیر ماښام د کابل ښار د دهنباغ څلور لارې اړوند طالبانو پر پوسی جوړې کې برید کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهې د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاتوي په دې پوسټه کې میشتو طالبانو تیر دوه ورځو کې د کابل ښار دویمې ناحیې اړوند اوسېدونکو کورونه په بېلابېلو پلمو پلټلي وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تورې ځورولي او شکنجه کړي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ د دې برید په اړه غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیلو دفاع وزیر وایي د دې هیواد پوځ له همدغه ځای په جنوبي خان رفح کې د پوځي عملیاتو پر پلان کار کوي. یو اف کلانت پرون یوې خبري غونډې ته وویل د اسرائیل پوځ د غزې په تلاګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني د عملیاتو پر مهال د ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. هغه زیاته کړه رفح د حماس ډلې د راټولېدو بل مرکز دی چې اسرائیل غواړي په نښه یې کړي. د ګلانت له څرګندونو ښکاري چې اسرائیل د هغو سلګونو زره خلکو لپاره چې په رفح کې پناه اخیستي د نړۍ والے ٹولنے لی زیادی دن کو آدھے خونسرا سرد پوزی عملیات و پلان عملی کروی. تاسی ازادی راڈیو تا واگی آست. په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د یوناما تازه راپور د دې راپور موندنې ښیي چې اکثریت نجونې او ښځې نه غواړي د طالبانو اوسنی رسمیت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د دوهې غونډه له هیلو سره سره اندېښنې او غوښتنې. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دې غونډه کې د ښځو ونډې ته کم پام شوی دی.
There's a lot of concern that this meeting could be a
ډېر اندېښنې شته چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په یوه ټاکونکي پړاو بدله شي.
او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولنی مړینه. ناولنی زندان کې عمر او د پیښې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د ډېرو هیوادونو جمهور رئیسانو او مشرانو د ناولنی په مړینه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تورن کړی دی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د خبرونه په دوی منیمای کی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو زنګړې اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي مې هیروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوه د غونډې په درشل کې په یو تازه راپور کې د افغان مېرمنو وضعیت ته کتنه کړې. یوناما په دې راپور کې چې پرونه وخت خپور شو د افغان جنو خو سره مرکې شوې او د هغوی د خبرو پر بنسټ دا راپور چمتو شوی دی. په دې راپور کې ډېر خو غوښتنه کړې ده چې نړیوال دی د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني. تفصیلی په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوحې د غونډې په درشل کې پرون هغه راپور خپور کړ چې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې او د ښځو نظریات اخیستل شوي دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM او یوناما په ګډه چمتو کړی راغلی دی چې کله له ښځو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د احتمال په اړه پوښتنه شوې نو وش په تسلنه ګډونوالو په ځواب کې ویلي چې د نړیوالو رسمیت پیژندنه به د دوی پر ژوند د پام وړ اغیز وکړي. دوی ویلي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو شایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو بحران نور هم ژور شي او دا احتمال شته چې واکمن طالبان پر ښځو او نجونو اوسني محدودیتونه نور هم زیات کړي. په راپور کې د روان میلادي کال د جنوري له 28 د فبروري تر 8 پورې د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې له 215 ښځو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په سلو کې 2 مېرمنو ویلي چې د طالبانو حکومت دی یوازې په هغه صورت کې په رسمیت وپیژندل شي چې پر ښځو ټول لګیدلي محدودیتونه لري کړي. په سلو کې 15 ویلي چې د ځینو ځانګړو محدودیتونو له لرې کېدو وروسته دي په رسمیت وپیژندل شي او په سلو کې 28 ویلي چې باید د طالبانو حکومت قطعا په رسمیت ونه پیژندل شي. راپور زیاتوي چې ښځې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور په تېره بیا په کابل کې د یو شمېر مېرمنو او نجونو د غیر قانوني نیونو د راپورونو په اړه په دې باور دي چې د طالبانو له دې کار سره په عامه ځایونو کې د ښځو ځورول زیات شوي او دا امکانات نور هم ډېر کم دي چې له کورونو ووزي، ځکه ویریږي چې وبنیول شي او بیا به له دې کبله چې د طالبانو په توقیف کې پاتې شوي د ټول عمر له شرم سره مخامخ وي. یوناما وایي چې په سلو کې له نیمایي ډېری یعنی 50% ښځې ویریږي چې له محرم پرته له کورونو ووزي او په خاص ډول هر ځل چې د ښځو په اړه یو نوی فرمان راووزي نو د افغان مېرمنو د بې امنیتي احساس او اندېښنې لا زیاتېږي. د یوناما په راپور کې د کور کهول په کچه د ښځو د وضعیت د بدلون او د ونډې د کمیدو په اړه هم د مېرمنو اندېښنې اخیستل شوې دي. په راپور کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه هم د ښځو نظریې اخیستل شوې دي. افغان مېرمنو یوناما ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې پر ښځو او نجونو ټول لګیدلې محدودیتونه لري کړي نه وي. د یوناما د راپور له مخې ښځو خبرداري ورکړي چې د طالبانو پخوانیو اقداماتو ته په پام پر دوی دا باور دي شي کېږي چې په روان وضعیت کې به شیګنه راشي. یوناما وایي د افغان مېرمنو په باور تر څو چې د ښځو د حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون را نشي د طالبانو رسمیت پیژندل به تر ټولو ناوړه حالت وي. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټولو انتقادونو ته په دې خبره ځواب ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تمه ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا پیل شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون موضوع نه ده روښانه، خو نور ډېرو ګډونوالو دې غونډې ته د تیارۍ خبر ورکړی دی. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي، د طالبانو د حکومت مخالفان او ځینې نور سیاستوال او ګوندونه ګډون وکړي. تفصیل یې د راپور کې واورئ.
د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې دا بحثونه تاوده شوی دی چې څوک له دې غونډې څخه غواړي. د بشري حقونو مدافع ډلې غواړي چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه دې د ښځو او بشري حقونو په مسله کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي، او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې له نړیوالو غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مشره هیدر بار د دوهې د غونډې پر کوربنو انتقاد کوي چې ښځو ته یې لږه ونډه په پام کې نیولې. میرمن بار بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا ویریږي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو له تیریو سره سره نړیوال له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي.
ډېرې اندېښنې شته چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په یوه ټاکونکي پړاو بدله شي، او هغه ورځ به راشي چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور پر مخ ولاړه شي، او د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو حملې له پامه وغورځوي.
خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د پنجشنبه په ورځ وویل دا ډیره مهمه ده چې په دوحه کې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې دا غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. بلخوا په پرزیدلي جمهوري نظام کې شاملو ګوندونو او جریانونو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له اصولو سره سم د طالبانو له حکومت سره یو واحد چلند غوره کړي. په دې لیک کې چې د خلکو د انسجام د شورا، ملي محور، د سولې او عدالت د ملي غورځنګ او د ملي متحد ګوند په ګډون د نهو ګوندونو او جریانونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی راغلی دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې یو اړخیز اقدام به له افغانستانه هاخوا سولې او ثبات ته د پام وړ ګواښ متوجه کړي. په لیک کې ویل شوي دي چې د افغانستان دولت باید خپل مشروعیت د نارینهوو او ښځو له آزادې ارادې او رایو او همداراز د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو د بشپړ رعایت له لارې ترلاسه کړي. د پنجشنبه په ورځ هم د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو مخالفو ګوندونو او جریانونو چې شمیر یې اوولسو ته رسېده له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې ټولو ښکېلو اړخونو ته د دوهې په غونډه کې د ګډون فرصت ورکړي. د ازادۍ جبهې، د ملي مقاومت جبهې، د معترضو ښځو غورځنګ، د وحدت ګوند، د ملي مقاومت شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي او یو شمیر نورو جریانونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو د غوښتنو په پام کې ساتل، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو اړخونو ګډون او له طالبانو سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو ډډه کول د دوهې د غونډې د بریا شرایط دي. طالبانو تر اوسه د خپلو مخالفو جریانونو د اعلامیو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي دي چې دې جریانونو د افغانستان خلکو ته خپله ازموینه ورکړې ده.
په همدې حال کې یو شمیر پخواني افغان پوځیان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي د دوهې په غونډه کې له ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د جدي او مسؤلانه دریځ غوښتنه کړې. دغو افغان پوځیانو ملګرو ملتونو ته د یو لیک په استولو سره د دوهې په غونډه کې د پخوانیو پوځیانو د مسؤلیت په اړه د بحث غوښتنه کړې. دوی د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو هم غوښتي دي چې په یو غږ او دریځ سره د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د دوهې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، یو شمیر پخوانیو افغان پوځیانو چې له افغانستانه بهر اوسیږي په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه جدي او مسؤلانه دریځ غوره کړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په نوم په دغه لیک کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو غوښتنه شوې چې د دوهې غونډه کې یو لاس د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او پخوانیو پوځیانو له حقونو دفاع وکړي. په لیک کې راغلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د ودې د مخنیوي لپاره جدي پریکړه وکړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په دغه لیک کې ویلي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په ټپل شوې جګړه کې ښکېل دی، او د دوی په وینا د دغه هیواد د سیاسي ژمنتیا او د ناڅرګندو سیاستونو د نشتوالي له امله تر اوسه دایمي سوله او امنیت نه ده ترلاسه شوې. دوی پخواني پوځیان د افغان سیاستوالو د ناسمو سیاستونو او د ژمنتیا د نشتوالي قرباني بولي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند او د افغانستان د ملي او مسلکي پوځیانو د بنسټ غړی اجمل عمر شینواری چې دغه لیک یې پر خپل ایکس پاڼ خپور کړی ازادي راډیو ته وویل
د افغان وسلوالو پوځ د جمهوریت د وخت منصوبینو امنیت او مسؤلیت د دوهې د پریکړې په بنسټ باندې د نړیوالو او هغه هیوادونو چې د تروریزم سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره ښکېلو مسؤلیت ده. که چېرته اوسني حاکمان د افغان پوځیانو د امنیت او مسلمیت مسؤلیت نشي اخیستی او دا واک او ځواک نه لري، نو بیا ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکېلو باید د دوی د مسؤول راوتلو لارې چارو باندې جدي کار وکړي تر څو چې دغه لویه ستونزه حل شي.
شینواره زیاتوي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د ودې مخنیوي ته پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به ترهګري نه یوازې د سیمې پر هیوادونو بلکې پر نړۍ هم اغیز وکړي. یو بل پخوانی افغان سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
ملګرو ملتونو غوښتنه داده چې د دوحې په غونډه کې چې تر اوسه یې اجنډا معلومه نه ده، په دې غونډه کې دې د پوځیانو په اړه خبرې وشي. پریکړه کوونکو هیوادونو موږ په دوو ډلو نړیوال ترهګرۍ ته تسلیم کړو. یوه ډله سرتیري ووژل شول او نیمایي وتښتېدل او په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې غونډه لري. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي استازو او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې او نور ځینې سیاستوال او ګوندونه برخه واخلي. د دوحې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې، خو تر دې دمه چې لا غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون په هکله جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مړینې د ټولې نړۍ په کچه بې ساري غبرګونونه پارولې دي. د نړۍ ډېری مشرانو د استبداد پر ضد د ناوالنی د مبارزې د ستاینې ترڅنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه په وژنه تورن کړی دی. د چارو د شنونکو په باور ناوالنی د پوتین د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ و. چا کوم هیوادونو د ناوالنی د مړینې په اړه غبرګون ښودلی او د دوی د غبرګونونو بڼه څه ده، تفصیل یې د راپور کې واورئ.
د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی مړینې د ټولې نړۍ په کچه نور پراخ غبرګونونه هم پرولی دي. روسی چارواکو پرون اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې د قدم وهلو پر مهال د ناروغۍ احساس وکړ او بې سده شو. د یو شمیر هیوادونو مشرانو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د مړینې مسؤول بللی دی. د لاتویا ولسمشر ادګارز رینکوویچ پر ایکس شبکې ولیکل چې ناوالنی د کرملن لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ناوالنی د مړینې مسؤول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالات غواړي د ناوالنی د مړینې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د میونیخ په امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال د ناوالنی مړینه د پوتین د بېرحمۍ یو بل ثبوت وباله او ویې ویل دوی چې د هغه د مړینې په اړه هره کیسه جوړوي، خو دا خبره روښانه ده چې د ناوالنی د مړینې پړه د روسیې په غاړه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره یو ځای خبرې کولې وویل پوتین باید د ناوالنی د مړینې مسؤول وګڼل شي. ښاغلی شولتس وویل د ناوالنی مړینه ښایي چې په روسیا کې څه ډول رژیم واکمن دی. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پوتین رژیم د الکساندر لوکاشنکا په مشرۍ د دې د خپل هیواد د مستبد حکومت په څیر په هر ډول چې وی غواړي له خپلو مخالفانو څخه ځان خلاص کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فاندرلن وویل د ناوالنی مړینې وښوده چې پوتین له هیچا دومره نه ویریږي لکه له خپلو مخالفانو چې ویریږي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناوالنی په محبس کې بندي و، نو ځکه اوس دا ډیره مهمه ده چې روسیا د هغه د مرګ په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم د ناوالنی د مړینې پړه پر پوتین واچوله او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وویل چې ناوالنی د ډیموکراسۍ، ازادۍ او د روسیې د خلکو لپاره یو مبارز و. د بلغاریا صدر اعظم، د اروپایي پارلمان مشر او د نورو هیوادونو چارواکو هم د ناوالنی مبارزه ستایلې او پوتین یې د هغه په مړینه ګرم بللی دی. د روسیې د لرې ختیځ د کارنیګی د مرکز شنونکې تاتیانا ستانووایا وایي د ناوالنی د مړینې علت چې هر څه وي به، خو د ولسمشر پوتین لپاره به یوه لویه ننګونه وي. میرمن ستانووایا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې ناوالنی د روسیې د یوه اصلي او تاریخي شخصیت په توګه ظهور وکړ او د پوتین پر ضد یې د نه تسلیمېدو دریز ونیو. د نوموړي په باور ناوالنی له 2000 کال راهیسې د پوتین پر وړاندې تر ټولو اصلي بدیل ګڼل کېده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم پر ژوندۍ باندې واوري. سلیر وی ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه چې ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی، تاسو هلته اوریدلی شئ. د ازادي رادیو ډاٹ کام د نن چې ولاړ شئ نور مهم موضوعات تر څنګ یې زموږ ځینې ویډیویي خبرونه هم هلته ځای پر ځای دي، بیلابیل پروګرامونه هم شته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیره یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړه شوي دي. WHO په یو راپور کې لیکلي د روان کال د جنوري له لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د دې ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډېری ناروغان ښځې او ماشومان دي. د داخله ناروغۍ یو شمېر متخصصین د دې ناروغۍ د خپرېدو او زیاتوالي یو لامل د منظم واکسین نشتوالی ښیي. جزئیات یې د راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیره یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 516 کسان مړه شوي دي. د سازمان د پینشن بې په ورځ لس مخیز راپور خپور کړی او زیاته کړې ده چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډیری مړه شوي کسان ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. WHO دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر لسمې نیټې پورې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ 244.21 پیښې ثبت شوي چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 120,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمنې شوې یو شمېر کورنۍ وایي چې دوی ډېر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکې زهره آریان چې 3 ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفلی هستم به نام مسی جان.
زه د مسی جان په نوم د یوه ماشوم مور یم چې 3 او 4 میاشتې ژوند یې کړی و. د یخنی او د هوا د ککړتیا له امله اکسیجن یې نشو اخیستی. ما هغه روغتون کې بستر کړ. هر څه مې چې وکړل خو ونه
ژغورل.
د عمومي داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر متین صافی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ناروغي اصلي لامل د منظم واکسین نشټوالی دی.
د دې ناروغي اصلي لامل د ماشومانو لپاره د منظم واکسین نشټوالی او سړه هوا ده، او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولای. که دغه دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاری وکارول شي، د دغه ناروغیو د چټک لیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نښې تبه، سخت لرزه، ټوخی، د اشتها کمیدل، د بدن درد او خواګرځېدنه ده چې د ناروغۍ په پیل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي. وموغوښتل چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د کنټرول د پلان په اړه د دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیښو شمیر له 1,404,000 کسانو څخه زیات ښودل شوی و چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره
ماشومان وو. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2098 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لدی چې د خپرونې دویمه نیمایي ته ولاړ شو. د خپرونې وروستی راپور دا دی چې د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اړوند د زمبر په غریزیو سیمه کې یو شمېر رضاکارو ځوانانو د خلکو د تفریح لپاره په پاخه ډول د مځایونه جوړ کړي دي. د صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وهڅوي سو د تفریح او دمې لپاره د یادو سیمو شنو او څنګلیزو سیمو ته ورشي. یادې شنې او ځنګلیزي سیمې د خوست له ښاره شمال لورې ته شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیمهوالو په مالي مرسته یو شمېر ساده دمځایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کېني او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشاد راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا یو لاس دنیا پنر ځایونه جوړ کړي دي. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته مصره بنډارو ته راځي راتل یو بنډارونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړي دي. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو مټ تقریبا 15000 نږدې کې نه شوي دي.
مخکې دی چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کومو ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کې دوه موږ چې تکینو د هو ستایر انتخاب شوي ځایونه دي او شعار سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وي یا زید داسې معلوم نه وي نه تیار داسې نه وي باس کې نه او بل داسې سخلتونه وي ځکه چې ګولتي د ځون سره چاروري بلختو
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډۍ چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست له بېلابېلو سیمو خلک د تفریح او ساتری لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم سنیګوال سخی ده. د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې څپری ده په میلا راغلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوې نوې پروژې په مخه روانې دي نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بل لوري ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تڼیو آت محمد د باغ سینارګای د ساز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبریو زمبر او سپری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورمو آباد چې ازادي راډیو سره ملتیا کوي زموږ خبرونه او یو خپل نظرونه تر خوای د ازادي راډیو لپاره خپل پیغامونه را لګي. یادونه کوم چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه را واسوي زموږ د واتس اپ شمیرو باندې موږ به ساس پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبري خبرونه کې او تر خوای په نور خبرونه کې درته خبرو کوو. ازادي راډیو په ټولنیزو شبکو کې هم څارل شي زموږ ایکس پاڼه فیسبوک پاڼه انستاګرام یوټیوب ساس خدمات کې دي. خوای د ازادي رادیو او واتس اپ چینل هم پر لیکه شوی، هغه فالو کړئ. مهم خبرونه به تاسو ته ورسیږي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کانی ویګناراجا د افغان خوځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. یون ډی پی وای نوموړی بل اقتصادي پلوه د افغان خوځو پر ځان بساینې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو او بحثونو کې برخه واخلي. د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد سره یې کتلی او د افغان جون او خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه ورسره کټور بحث کړی. رینا امیری په خپل اکسپانډ لیکلي دوی دواړه موافقه کړې چې د افغان خوځو پر وړاندې سخت دریځ او پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو د حقوقو ته ګواښ دی. هین وای په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت له امله اندېښنه لري. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هند ملي امنیت د سلاکار مرسیال وکرم مصری پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو او د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې وویل نوی ډیلی له افغانستان سره د ټول د تړلو مخدره موادو د لویو بستو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون له امله له امنیو څخه اندېښمن دي. د هوا پیژندنې ادارې لنن څخه د دوشنبه تر ورځې پورې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل اکسپانډ هدا خبر ورکړی دی. ویلي دي چې د دې اورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د وزارت زیاته کړې د هریرود، مرغاب، هلمند او کابل د سندیزو حوزو په اړوند سیمو کې د نسبتا درنو واورو او بارانونو امکان شته. د طالبانو یو مخالفه د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر مخامې د کابل ښار د دهنباغ څلور لارې اړوند د طالبانو پر پوستي چیرې کې برید کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د ازادۍ جبهې د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاته په دې پوسته کې میشتو طالبانو تیر دوه ورځو کې د کابل ښار د دویمې ناحیې اړوند اوسیدونکو کورونه په بیلابیلو پلمو ته پلټلي وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تور یې ځورولي او شکنجه کړي وو. جمهور رئیس جو بایدن د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولنی د مړینې په خبرګون کې خپل غږ د لویدیز د نورو مشرانو لغندونو سره غبرګ کړ. ښاغلی بایدن ویلي چې د ناولنی د مړینې مسؤل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی. او د اسرائیلو دفاع وزیر وایي د هیواد پوځ لا هم د غزې په جنوبي خار رفح کې د پوځي عملیات پر پلان کار کوي. یو اف ګالنت پرون یوې خبري غونډې ته وویل د اسرائیل پوز د غزې په تړانګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د عملیات پر مهال د دې ډلې ته درانه تلفات اړولي. او سم لجمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه خبري کی
د ځوانانو خبرونه
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خوب وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوې بلې خبرونې ته موضوع همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د دکتورا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ تړیر مزایل براتله مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسخت یې وخت نو په منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د اتلسو څخه کم دي. د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې، خو اصلي ځای د لغمان ولایت تالیشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ برته هیواد ته راستون شوی او د لیسی او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمي وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د دکترا تر کچې یې زده کړې کړې. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و. په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینیګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه اوس وفات ده خدای دې وبخښي. بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و. د انقلاب نه تښتېدلي و خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغللو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لاره همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شی وای نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تېرېدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره هم چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي. بهرنی او داخلي جوړښت په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي. ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده. بغیر د ټوله نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نه و. ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر وسیګم خو د ژوند شرایط د شې چې ما 15 شپه کال درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتشلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصول وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمر باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندل بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده دا خو پونتون دی دلته اول نمرګی نیول اسانه کار نه دی خو ژوند کې زما ټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای دا زما تصور او فکر دی دا ما وایو چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی هم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لیسانس د دولسم صنف نه چې کله فارغ شوم زه د لیسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولای چې زه شپږ کاله درس ووایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلې هغوی به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې شته دومره خواري کوې نو بیا هغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی اسناد مورته ورکړل مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په 1400 کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډېرې ځوانان به چې وازې د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره داس یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر د ژوند جوړ کړي او همدارنګه دای وشي کولای چې ځان او پیژني ټولنه او چاپیریال او پیژني همدا ببسوي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د دې وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق حساونه تعلیم او تحصیل همدارنګ چابیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د ستونزې نهایت ډېرې دي کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانانو ته مې هیله ده چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکې صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصرفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دی کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیله ورکي، موبایل په لاس کې ورکي، نو دا خدایوي خو د غو سره ډیره زیاته مرسته هم کوي، هغه لیاقت پیدا کوي، هغه تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دی دا سره کم کاری شي، دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که دا کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چلی هم ورزده کړي.
ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز بانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خوسند کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل شي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي، ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس کم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تیره ورځ ما یو پروګرام د کنکورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کنکور سوالونه دي. په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د څه تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
نو څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي. په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار ونه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول. یو برخه یې دغه هم د سدوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی. کلویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نوی نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبر ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل یې دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي. له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
I'm not afraid to die.